منولیدونکو خبرې خبرونه فایل شو. تاسو قربانی یو زمونږه شهید
او زه نصر کاکا.
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 18 نیټه دا او د مهال وخت شوی دی. په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نهنی میودل ته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. تاسو ته هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټه کوته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې به ولسته مالی زیان تاوانونه ډیر زر ورکول سي. نوموړي نن د قبایلي ضلعو په اړه غونډې ته ویلي هلته به د روغتیایي کارډونو کار هم ډیر ګړندی سي.
بلې لورې ته د بې پولې خبریالانو ادارې آر اس اف په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې په ریاستي ادارو باندې انتقاد کوونکو خبریالانو باندې د سایبر قانون لاندې د ترهګرۍ مقدمې درج کیږي.
او د طالبانو د انتقاد برسیره افغان ولسمشر اشرف غني قطر ته تلونکي 2500 کسیز پلاوي ته ویلي چې طالبان د کانی کې چې افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو پرته بل لار نه لري.
سرټی کې تاسو واوریدل په دې خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات سیړنې لرو چې تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جګړه د خطرمن اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغلسته او لومړی پیل کول اسلام اباد څخه چیرې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دی د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې به ولسته د مالی زیان تاوانونه ډیر زر ورکول سي. نوموړي نن د قبایلي ضلعو په اړه یوې غونډې ته په وینا کې ویلي دی چې هلته به روغتیایي کارډونو کار هم ډیر ګړندی کړل سي. تفصیل اخلو زموږ له خبریال الیاس خان صاحب څخه چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ستړي مسې الیاس خان صاحب، په خیر راغلی.
ډیره مننه کاکر صاحب، خوشاله.
مننه له تاسو څخه هم. تر ټولو لمغه کداره ته وسه چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د دې غونډې نور جزئیات څه دي؟
جی کاکر صاحب، دغه غونډه نن خاص کر چې کوم خیبر پښتونخوا کې په خوانې قبایلي سیمه ورګډې کړې شوې دي، دغلته د بیا ودانۍ او پرمختګ د پیشرف جج اغستو لپاره دا غونډه وزیر اعظم را بللې وه، چې پکې د گورنر او د اعلی چارواکو تر څنګ مختلف وزیرانو هم ګډون کړی. او په دې کې چې کوم دغه ورګډی کړی شوي سیمې دي د پخوانی قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې، نو دغلته چې کوم سالانه ترقیاتي پروګرام دی او راتلونکي لسو کالو کې چې کومه منصوبه د مختلف منصوبې د ترقۍ جوړې کړې شوې دي د حکومت لخوا، نو هغې دپاره چې کوم روان مالی کال کې کومې پیسې مختص کړې شوې دي یا کومې جاري کړې شوې دي فنډ دي، نو په هغې حوالې سره دغه چارواکو وزیر اعظم ته یو تفصیلي بریفنګ ورکړی دی. او په هغې کې د دوی دغه ویناو وزیر اعظم ته چې کوم سالانه د پرمختیا پروګرام دی، یعنی انیول ډیولپمنټ پروګرام 2018 او 2019، نو دغه سیمو کې د دې د ترقۍ لپاره تقریبا یو لسوا شپږ اتیا مختلف د پرمختیا منصوبې دوی داوي چې په دې کې شامل دي، چې په هغه کې اووه سوا او شپږ ویش جاری منصوبې دي او څلور سوا او شپېته نوې منصوبې دي. دغه رنګ د دوی دغه ویناوه چې په دې منصوبو کې زیاتره د تعلیم، صحت، مواصلات او بجلی، د کرکلی او بنیادی اډانې پرمختګ لپاره دغه منصوبې به شروع دي او نورې نوې به هم په دې کې شروع کول کیږي. او دغه هم دوی دا ویلي دي چې کوم د قبایلي سیمه کومه چې د ترهګرۍ نه ډېره زیاته اغېزمنده ده، بنیادی اډانې تباه ده، دغه نور چې کوم بنیادی اسانتیاوي دي هغه د نش برابر دي. د مقصد دغه دی چې دغه کوم معاشي ترقی ده هغه وړاندې شي او دغه ځای بنیادی اډانه او د انساني وسایلو باندې سرمایه کاری وکړل شي، او چې دغه رنګ دغه سیمې هم د ملک د نورو پرتو سیمو په رنګ مخ په وړاندې راشي.
الیاس خان صاحب، دې غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې چې سوي ده، چا ګډون درلود؟
جی دیکھیے کاکر صاحب، یو خود خیبر پختونخوا گورنر و شاہ فرمان و ابل د منصوبہ بندی چکم وفاقی وزیر دے خسرو بختیار و دغه رنگ د وزیر اعظم چکم مشیران دی ارباب شاہروخ او دغه رنگ افتخار دورانی او نور چکم صوبائی او د وفاقی سیکرٹریان و متعلقہ چارواکی پدے کے گڈن درلو.
ڈیر مننا الیاس خان صاحب، او د جان پام ساتھ
مننا.
خبرونه په دې ځای کې زو د مطبوعات ته کتنی ولورې ته چې زموږ همکار مختار خلیل سپ کړی دا او دا مهال چې کوم موضوع استاسو لپاره راخستی هغه د هغه مقاله په اړه ونده چې محسن داوړ د پښتنو په پاسون باندې یا په پاکستان کې پښتانه ولې راولاړ شوي دي او څه غوښتنی لري دغه باندې کړی دا راځي چې په کډه سره واورو.
د کال 2014 په مای کې د خیبر پښتونخوا د ډیرا اسماعیل خان د ګومل یونیورسيټي یو سوزوان عمر طالب علمانو وزیرستان او نورو قبایلی سیمونو د خخو مینونو د صفاکولو د مطالبي پترس کې د محسود تحفظ مومنت په نوم یو تحریک شروع کو. خو په کال 2013 کې وزیرستان نه د بدامنۍ له سبب د محسود قام په کډه د تلی یوې کورنۍ یو ډیر ښایسته ځوان نقیب الله محسود په کراچۍ کې د پولیس په یو بناوټي مقابله کې د ترهګرۍ په تور کې اوجلې شو. د محسود تحفظ مومنت په نوم جوړ تحریک د نقیب الله مسجد کورنۍ سره د انصاف کېدو تحریک شروع کو چې په ډیر لږ وخت کې د پاکستان د پښتونخوا او د بلوچستان صوبو او د قبایلي سیمو پښتنو سره د پاکستان د حکومت د ناروا سلوک او ظلمونو کېدو خلاف د پښتون تحفظ مومنت په تحریک کې بدل شو. د پښتون تحفظ مومنت د سر مشرانو کې یو مشر محسن داوړ هم دی چې په 13 جولای کې میرانشانه د قومي اسمبلی غړی هم غوړه کړی شوی دی. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د پی ټی ایم د دغه نامتو مشر محسن داوړ یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې پښتانه ولې راپورته شوی دی. محسن داوڑ د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې قطبی وزیرستان کې زما د انتخابي حلقې انتظامی هډ کوارټر میرانشاه سموده وړاندې د ترهګرۍ عالمی هډ کوارټر په کال 2001 کې په افغانستان د امریکای د حملې له سبب د القاعده د حقانی نت ورک او د نورو تونلارو ډلو جنگیالي د افغانستان نه وزیرستان ته راوړېدل. محسن داوڑ خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان په دې تونلارو او جنگیالو سترګې پټې اوساتلې خو د اسلام آباد د ګمراکون پالیسۍ سو مونږ قبایلو ډیر لوی قیمت ادا کو. لومبه خدا چې مونږ تر ډیری مودې پوری د طالبانو او د القاعده متبرې لاندې یو سخت جون تیر کو. ورپسې په کال 2014 کې دی خلکو پسې د پاکستان د فوز په وزیرستان د ورننوتو له سبب د وزیرستان لس لکه خلک بی کور شول. د پاکستان د فوز په کار روایه کې زمونږ کورونه لوټی لوټی کړی شول او روزګارونه مو تباه برباد شول. اوس هر کله چې مونږ تر دریو کالو پورې در په در کړه په سر د ګرځېدو وروسته خپل کورونه بیا آبادول شروع کړی دي. نو طالبانو ته بیا زموږ سیمو ته درانه نوتو اجازت ورکړی شوی دی. د پاکستان فوج سره د یوې خوفیه لوزنامې تر مخې په دوی کې ځینو ډلو ته د وسلو ساتلو اجازت هم ورکړی شوی دی. زموږ په سیمه کې د وړاندې نه خصوصي قتلونه زیات شوي دي. خو محسن داوړ زیاتی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د دې هر څه د ښکاره کولو او د خپلو خلکو د طالبانو د ظلمونو لاندې د جنتی رولونه د بچ ساتلو پوخ نیت کړی دی. همدغه وجه ده چې په تیرې توار د پی ټی ایم د بیرغ لاندې میرانشاه کې په زرګونو خلکو د قطبی وزیرستان د تیارو دور ته د واپس د ککولو د کوششونو خلاف یو زبردست احتجاجي جلسه وکړه. د پی ټی ایم مشر محسن داوړ لیکي چې زه د کال 2013 د جولای نه قومي اسمبلی کې د قطبی وزیرستان د خپلو خلکو نمائندګي کوم. بهشکه چې د قطبی وزیرستان اولس زمونږ د فوج د لوبې د لاسه ډیر سخت ځپلې شوی دی. خو د پاکستان 40 کروڑ خلک پارلیمان عدلیه او میډیا د زورور فوج د لاسه په ډیره بې وسۍ سره زمونږ په خلکو کېدونکو ظلمونو ته ګوري. د قومي اسمبلی ممبر محسن داوړ خپل مضمون کې زیاتی چې د پاکستان فوج د خپلو ساتلې شو جنگیالو په ذریعہ د جاری ساتلي جنگ د لاسه پاکستان کې د تیرو سلويختو کالو راسي هر طرف ته خونریزي تباهي او اقتصادي بدحالي خوره وره ده. خونن روز چې زده پښتون تحفظ مومنت د بیرغ لاندې دراغون زلمی کول او سلو او طاقت ته ګورم نو دوی مال یو نوې ولولا او حوصله راکې. دې زلمی کول د خپل پښتون قام د حیا عزت او د خپل حقونو د بیا غټلو او خپل سیمو کې د امن او قلاري راوستو یو مضبوطه اراده کړې ده. محسن نور لیکي چې پی ټی ایم د تیرو څو کلونو راسي د افغانستان او د پاکستان د کروڑونو پښتنو د خونریزۍ او د تباهۍ ګړنګ ته د ورغورځولو د ناوړه عمل پیداوار دی. مضمون لیکي چې د پی ټی ایم درا پورته کیدو د پولی پورې غاړه افغانستان کې هم اثرات شوي دي، او دغل ته پښتنو هم د پی ټی ایم د بیرغ لاندې جلوسونه وکړي دي. د قطبی وزیرستان د میرانشان د قامی اسمبلی غړي محسن داوړ واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی خپل مضمون په دې ختم کړی دی چې پښتانه د کال 1980 نه افغانستان باندې د روس د حملې نه دل را روان دي. د روس خلاف د جنگ د لاسه د پښتنو دوه کلونه تندروي ته اوتل. بیا امریکا کې د 11 سپتمبر د حملو ورستو د هغه وخت د پاکستان فوجي حکمران جنرال مشرف او د هغه نه پس د هغه جانشینو طالبان تندلاري فاټا کې د خپل خپو مضبوطولو نه ایثار نه کړی شول. د پاکستان د فوجي او جمهوریت حکمرانانو د دې ناکامو ټوله سزا پښتنو وخوړه او ترننه خوري. د کال 2003 نه را په دې خوا د تندلارو په حملو او د پاکستان د فوج په کارروایو کې په زرګونو پښتانه وژلې شول او په لکونو بې کوره شوي دي. په فاټا کې د طالبانو په لار کې ادریدونکي 2000 ډیر تکړه او خاسته قبایلی سپینروبي قتل کړی شول. پی ٹی ایم یقیناً چې د ریاست پاکستان د ناکامو پر دې عمل کې راپورته شوی دی، او د پی ٹی ایم ټول قوت هغه ظلمې کول دی چې په تیرو څلوېښتو کالو کې د پاکستان د فوج او د تندلارو ترمنځ د بناوټي جنگ تباهۍ په خپلو سترګو لیدلې دي. د پاکستان د فوج او د تندلارو خپلو کې خفیه اتحادونو صرف 3.5 کروڑ پښتانه تباه او برباد کړي دي.
د وایس اف امریکا جیبا د کډرمن اوردونکو خبرونه له دوام لري. تاسو کولی شئ په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه ووینئ، facebook.com/voadiva. او سمزو د اسلام آباد لوري ته چې پرون د پاکستان د مرکزی کابینې لغونډې وروسته د اطلاعاتو وزیر فواد چودري یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلو چې هغه خلک چې په بهرنیو هیوادونو کې دي او په پاکستان کې تر مقدمو لاندې دي یا بیلابیل تورونه دي ورباندې، د هغو د بیرته راوستلو لپاره به دوی په قانون کې بدلون راولي. هم په دې اړه بیا د مخالفه ګوند مسلم لیگ نواز چارواکو نیوکې کړې دي او وایي چې د دې اقدام مقصد د نواز شریف د کورنۍ خارجي هیوادونو ته د تګ مخه نیول دي. زموږ خبریال پیر ویلای شاور باندې یو رپورټ تیار کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
فواد چودری ویلی چې یورپی یونین او برتانیا داسې هیوادونو ته ملزمان حواله کول نه ډډه کوي چرته چې د پانسه په سزا باندې عمل کیږي، او دا چې د پاکستان ضابطه فوجداري قانون کې دغه بدلون نه پس د ملزمانو پاکستان ته سپارلو کې د غلوي خند لري کېدل باوري دي. مرکزی وزیر زیاته کړې چې د سره به برتانیا کې مش د ام کیو ام په خواني مشر او جلاوطن سیاستمدار الطاف حسین پاکستان ته واپس راتلو په عمل کې اسانتیاګانې پیدا کیږي، او د رسیر بلندن کې مش د احتساب عدالت نه اشتیاریان ګرځول شوی د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د زامن او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډار هم پاکستان ته حواله کولو په لار کې اسانتیاګانې پیدا کیږي. د تیرو دریو لسیزو نه زیات راهسه لندن کې مش الطاف حسین ماند د پاکستان حکومت د روپو غیر قانونی او ترهګری لپاره کارولو په تور مقدمه درج کړې ده، او دغه شان د پاکستان حکومت د ډیر وخت راهسه د سویزرلند او برتانی حکومتونو نه دغه هیوادونو کې مش بلوچ ملتپال مشرانو د حوالګي غوښتنه هم کوي. خو وتل قانون پوه بیرستر مسرور شاه حکومتي داو عملي کېدو امکان او بیا په ځانګړي ډول شریف خاندان غړو حوالګي په معامله کې ډیر کم ګڼي.
اصل مسئلہ دا دے جو استاسو ریڈ وارنٹ ہوتے ہو حسن نواز حسین نواز ہم دئی اویلو چې موږ ایگزامن کو انټرپول اور دی وی چې تاسو موږ سره دونا ایویډنس سره را نه کو چې ما ته موږ کنوینس شو چې د دې ما ته کیس جنوین دی. نو اصل خبر دې تاسو انویسټیګیشن فالټی دی، انویسټیګیشن چې ټیکی کریډیبل مټیریل دی تاسو سره نو بیا به ای کوي ولې دا افیسر هو ډیت پنلټی تعلق کې نشته. د خپل نالایکی چې دی په اوس په د بریټیش لا باندې انټرپول باندې اچي چې به دې وجنه والا کې چې ډیت پنلټی تا نه دی ای ایویډنس یې کوي کنوینس نه کو چې تاسو موږ ته کوم ایویډنس راکړې دې آ کافی نشته.
پاکستان د نړۍ ډېر لږ هیوادونو سره اکسټرډیشن یا د مجرمانو یو بل تر حواله کې لوزنامه لاسلیک کړې چې پکې یو متحده عرب امارات هم شامل دي، او تیر ورځ مرکزی کابینه غونډه د اماراتو په وینا دوی ته پکاري او پاکستانی وګړي د اماراتو حکومت ته سپارلو منظوري ورکړې ده. پاکستان د ډېر وخت راهسې د نړۍ مهم طاقتونو او بیا په ځانګړي ډول برطانیې سره د اکسټراډیشن یا ملزمانو یو بل ته سپارلو په هکله د لوزنامې هڅې کوي، او په دې ترڅ کې د موجوده تحریک انصاف ګوند واک کې د راتلو نه پس تېر کال اګست میاشت کې د موافقې یو خبر هم مخې ته راغلی و، خو لا د دواړو خواوو نه په سرکاري توګه دغه لوزنامه لاسلیک کېدو پخلی نه دی شوی.
درنو عزتمنو اوریدونکو، اوریدونکو خبرونه دوام لري. د خبرونې په دې ځای کې غواړو چې تاسو سره د افغانستان د سولې بهیر په اړوند تازه راپور، تازه معلومات شامل کو. په خبرونې کې زموږ سره ملګری شوی دی د کانګرس د ودانۍ له مخې زموږ همکار احمد فواد لامی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشی، په خیر راغلی احمد فواد لامی صاحب.
مننه، سلامات اوسئ
لامی صاحب. که تاسو د قطر د ناستې، راتلونکي ناستې په اړه که تازه معلومات لري د لیدونکو سره شریک کړئ.
تازه معلومات مې د څو شیبې مخکې په قطر کې د یو شمیر کسان ترلاسه کړل، کسان چې البته قطر ته تللي وو او بیرته دغه ځای نه راستانه شوي دي، خو بیرته هلته به ورځي. هغه یو ځایي خبریال هم وو. هغونه مې چې معلومات واخیستل، هغه تازه خبره دا ده چې دغه د جمعې ورځې بین الافغاني ناسته چې کومه کېږي، دا د قطر د حکومت په کوربتوب نه ده. پخوا داسې خیال کېده چې دا د حکومت، د قطر حکومت د دغه کانفرنس یا د دغه ناسې کوربه دی، خو اوس دا راته معلومه شوه چې هلته په قطر کې یو څیړنیز مرکز دی چې د جګړې یا د شخړو او د بشري چارو د څیړنې یو مرکز بلل کیږي. هغه دغه ناسته راغوښتې ده او د ناسې برخوالو ته یې په واټس اپ کې بلنلیکونه یا دعوتنامې هم ور استولی دي. هغو ته ویل دي چې دوی د آماده اوسي او په نږدې راتلونکي کې یا شاید سبا چې د زیارت یا پنجشنبې ورځ ده، دوی ته به د قطر نه خاصه چارتر تیاره ور استوي د قطر ایرویز، او د کابل نه به یې مستقیما دوحې ته لیږدوي. خو په دې برخه کې چې دغه ناسبه څنګه کیږي او یا څوک به په دې کې ګډون ولري، تر اوسه هم شکونه نه دي ختم شوي. په دې اړه ما څو شیبې مخکې له عبدالستار خواسي سره چې د افغانستان د ولسي جرګې غړی دی او دغه ناسې ته هم بلل شوی دی، مرکه وکړه چې راځئ په ګډه سره واورو، تازه معلومات را سره شریک کړه. د
موږ په
د همکارانه مو غواړو چې دغه مرکه کې
بالکل هغه غواړو چې دغه غږیزه مرکه دوی وتوانیږي چې دا مهال لیدونکو سره شریک کړي، تر څو موږ واورو چې د عبدالستار خواسي څه وینا ده او هغه د دغه ناستې په حق له څه وایي.
تاسو د سیخپل په ماینس کې سره بل اخر فائنل شو چې څوک زی څو تنه زی، او تاسو کوم واحد اجنډا ځان سره لرئ که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته کوم لست چې د پخوا ترتیب شوی و یو څه نه نوي کسان و، نو هغه لست تقریبا قبول شوی و. د روس د حکومت په کې مداخله وکړه، دا لست د ونیم ساو ته ورساو. تر ځای چې زه خبر یم یو لست بل هم پاتې دی چې هغه طالبان او د قطر حکومت کوم لست چې وړاندې کړی، تقریبا اووه سره که تاسې دا لست یو ځای کې حدودا درې سوه کسان کېږي. نو دا کوم لست چې خپور شوی دی، طالبانو مخالفت کړی دی او هلته ویلي دي چې دا نه میلمستیا ده او نه واده دی، او په یو لرې هېواد کې د ملک د سرنوشت لپاره یو منظمه غونډه ده. نو دې حیات سره موږ آماده نه یو چې کینو، اما د بلې خونه بیا موږ ته د هوټل آدرس او ایمیل آدرس دا شیان را لېږلي دي په واټسپونو کې چې باید موږ په دې آدرسو باندې لاړ شو. او له بلې خوا یې خپل آدرسونه مشخص را لېږلي دي، یعنې قرار دا دی چې سبا ته باید پرواز وي، او پرواز هم د قطر ایرلاین دی چې مستقیم قطر ته پرواز کوي. او د بلې خوانه طالبان اعلامیه ورکړې، تر اوسه پورې د دې برخلیک څرګند نه دی چې دا کوم لست چې حکومت ترتیب کړی دی د دې سره به طالبان مذاکرات کینی او کبه کینی نه معلوم نه دی تر اوسه. او ویلي دي چې په آخر د شپې کې به انشاءالله دا لست بیا اعلانیږي دغو د خوانه. نو موږ ورته منتظر یو اما د بلې خوانه ادرسونه را کړی دي چې په دې ادرسو باندې راشي. داسې یو حالت دی چې د وی خوانه اوکې شوی دی، د بلې خوانه په ابهام کې دی.
خواسي صاحب، تاسو په خپل د سید اجنډا په اړه دی، خود شمیرو د غړو په اړه بل د اجنډا مسله ده، په خپل هغه کسان چې حکومت ټاکلی دي چې ولاړ شي، دوی خپل په منځ کې کومه پریکړه اجنډا لري کنه؟ چلته ولاړ شي هلته به دوی سره څه وایي؟
زه فکر کوم نن کوم مجلس چې په آر کیو و هلته یو څه پیشنهادي اجنډا وړاندې شوي ده چې تقریبا اووه کاته مورده ده. هغه موارد مشخص دي چې بیا گویا اووه اته کمیټې باید جوړې شي د دې هیئت نه چې کله قطر ته ورځي، او په پایل کې بیا د دې کمیټو نتایج باید اعلان شي په جمع باندې کې. البته حکومت اجنډا ورکړې ده، دې کې شک نشته دی، اما کوم اجنډا چې باید مشخص وي، زه فکر کوم هر مسلمان افغان حتماً اجنډا لري چې اجنډا د افغانستان صلح ده او امنیت دی. اجنډا زه فکر کوم شاید په مجلس په خپل دوحا یا قطر کې هلته معلومه شي، بیا برمانی بحث کېږي.
خواصي صاحب، یو وروستۍ پوښتنه، دغه سبا د پرواز جزئیات مو معلوم شوي دي کنه؟ څو بجې به پرواز کوي او ټوله په یوه تیاره کې ځي؟
بله، تیاره چارتر ده، د خپل د قطر نه برازي او پرواز به یو ته یوې تیاره کې وي، اما تر اوسه پورې د مشخصه نیټه معلومه نه ده چې په کوم ساعت به پرواز کوي. موږ هم ورته منتظر یو چې موږ د اول راکی به پرواز سمو ساعت کې شي،
یعنی سبا ځي. بله،
احتمالا وو د وی خوانه کوم چې په ویل چې بیخ کو کې شو، دا هوټل ادرس شته دی، د بلې خوانه به طالبان اعلامیه د شی مبهم کړی دی.
اوکې، ډیر مننه خواصي صاحب.
تشکر لامه صاحب.
بله، لامی صاحب، د طالبانو د غبرګون وروسته چې دغه لیست رد کړ، ویل چې دغه ګڼ شمیر کسان دي، او بل دا چې خپله د افغان ولس د خلکو څه غبرګون دی دغه لیست ته او د دې نه وروسته چې طالبانو دغه رد کړ؟
ډیر مهم ټکی ته مو اشاره وکړه. دغه غبرګونونه په ډول ډول پر سوشل میډیا باندې را څرګند شوي دي، همداشان له رسنیو سره په مرکو کې خلکو او شرونکو بیلابیل غبرګونونه ښودلې دي. یو شمیر وایي چې حکومت د 2500 کسانو په معرفي کولو یا په اعلانولو سره دغسې یو لوی لیست جوړ کړ چې په خپله د خبرو امکان له منځه وړي، او داسې یو فضا رامنځته کوي چې هلته ګڼه ګوڼه ډېره وي او یو واحد نظر نه وي، او دغه خپله دا خبرې بې نتیجې پای ته ورسیږي. دا وایي د دوی په نظر دا د حکومت یو ډول هڅه وه چې د سولې خبرې ناکامه شي. خو بل پلو د دې لیست د اعلان پلویان بیا وایي چې نه، 2500 کسان دومره ډېر نه دي، دا د ټول ولس د مختلفو برخو نمایندګي کوي. په دې کې ښځې شامل دي 50 تنې، په دې کې د هر ګوند او هر حزب استازي شامل دي، حتی هنرمندان شامل دي، حتی خبریالان یا صحافیان شامل دي، د هر برخې نه نمایندګان شته په دې ډله کې یا په دې ډلیګیشن کې، او دوی چې هلته ځي دوی به خپل نظریات څرګندوي. خو بیا هم وکتل شي، طالبانو غبرګون مو هم واورېده چې هغه هم اوغوی هم دوی ته یو ډول تانه ورکړل، او ویل چې دا کوم واده نه دی. خو بیا هم د هغه ډلې یا د هغه ادارې لخوا چې دغه خبرې کوربتوب پر غاړه دی، دغو د خوا داسې کوم څه نه دي ویل شوي چې ګنې دا کسان ډیر دي یا موږ یې کوربتوب نشي کولی یا ځای ورته نشته. نو هر څه به په راتلونکو ورځو کې په ډاګه شي.
ډیره مننه کوو ستاسو څخه لامې صاحب.
سلامت.
د وایس اف امریکا ډیپټ غوژیا ستا قدر منوریدونکو، او اوس هم میور بیا زو د اسلام آباد لوري ته، چیرې چې د بی پولی خبریالانو په نامه د رسنیو د څار نړیوال سازمان په پاکستان کې د خبریالانو د بیرولو په هڅو نیوکه کړې دي، او ویل دي چې پر ریاستي ادارو تنقید کوونکي خبریالانو باندې د سایبر قانون لاندې د ترګری مقدمه چلول کیږي. نور تفصیل شته حسین هم له اسلام آباد راکوي.
د رپورټرز وداوت بارډرز د ایشیا پیسیفیک مشر ډینیل بسټارډ وینا دا چې د پاکستان چارواکي په ځانګړې ادارو د تنقید جوړونکو صحافیانو د غلي کولو لپاره یو ځل بیا قانون کاروي. دا هغه وینا وه دا قتل د خفګان وړ ده چې څنګه په قلار قلار پاکستانی ادارې په ملازمانو د سختې پترس کې د میډیا پیشه یې روي او داسې هغوی په سنسرشپ مجبوره کوي. دغه عالمي ادارې ویلي چې په ریاستي ادارو ټکونه تل د هیواد د ابلاغ د ذرایعو دپاره یو ممنوعه موضوع پاتې شوی ده او کچری د دغه سری کرخې څخه د اوړېدو هڅه شوی ده. نو صحافیان او بلاګران په بیلابیلو طریقو یربولې شوي دي چې پکې تختول او تر دې چې تشدد هم شامل دی. پاکستان کې د خبریالانو د زورونې په بابله د نړیوالې ادارې دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د هیواد د انټرنیټ د کارونکو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي غیر دولتي سازمان بایټ فرال په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې پاکستان کې په انټرنیټ د پښتون ژغورنې غورځنګ په پلوي او د فوج ضد بیانیې سنسر کول شي. دغه رپورټ کې دا هم ویلي شوی دی چې ریاستي ادارې د انټرنیټي جرمونو په قانون رایخ کارکونکو خبریالان او د مدني ټولنې نور فعالین د بیلابیلو لارو تنګوي. د بشري حقوقو وتلې فعال او صحافي ماروي سرمد دی ریډیو توای پاکستان کې د صحافیانو د يرولو د اوسنۍ رجحان د کال 2013 د انتخاباتو مخکې پیل شوی وو. خو د تاسف خبره دا ده چې د انتخاباتو وروسته هم دغه رجحان د ختمېدو پر ځای لا نور سیوا شوی دی.
لائن ہوتی تھی کہ آپ نے فوج کے اوپر تنقید نہیں کرنی ہے, اب ریڈ لائن ہو گئی ہے, آپ نے پی ٹی آئی پہ بھی تنقید نہیں کرنی ہے, ریڈ لائن ہو گئی ہے, آپ نے الیکشن کو بھی جو ہے وہ رک نہیں کہنا.
ہغوائی پخواب پا پوست تنقید کول دسرے کرخن اولی دل گنل کے دل او اس کو خبر دے تراغل دے چھ پا واکمن تحریک انصاف گن ہم تنقید نشکے دے او تر دے چھ پا تیرو انتخاباتو تنقید کول او دزنو ناخوا خخل کو نمون اغستل ہم پا دغا ریڈ لائن کے شامل شوی دی. خکار دیوی چھ دوتل صحافی شاہ زیب جیلانی پر زد خواس کے کال 2018 کې په شخصي ټي وي چینل دنیا باندې د یو پروګرام دوران د حساسو ادارو پر ضد نامناسب ریمارکس ورکولو او بیا د دغه ریمارکس دوباره په کال 2018 کې د تکرارولو تورونه لګولې شوې دي. د فرانس د خبري ادارې اف پی د رپورټ تر مخه د شازیب جیلانی پر ضد خاص کې د پولیسو پر رپورټ کې ویلي شوې چې د پلټنو دوران مخې ته راغلي چې هغه په خپل ټویټ کې د ریاستي ادارې او د هغې د مشر پر ضد سپکه خوله کارولې وه او دا یې په ولس ټولنه او ریاستي ادارو کې د عدم تحفظ د لړۍ پیدا کولو په معنا بللې. د غیر دولتي سازمان بایټ فرال یو فعال هارون بلوچ وای په هیواد کې د صحافیانو لخوا په سلف سنسرشپ کې زیاتې راغلې.
بات اعتراض کیا کہ وہ تھریٹن فیل کرتے ہیں اور تقریباً 80% کے قریب جو جرنلسٹ تھے انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر سرویلنس ڈیجیٹلی بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی سٹوریز کو اپنے سورسز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت
ہغوائی زمنگ ادارے د صحافیانو سخت د سارن په بابلا پختن کړي وی چې د دغه سار لکبل د هغوی په پېښورانه ذمہوارو سمره اثر غورځېدل دي. نو خوښه 80% خبریالانو ویلو چې هغوی د زیات سارن لاندې دي او د خپل سورس او خبر د محفوظ ساتلو لپاره هغوی لوی شمیر اطلاعات پټوي. سرګند دی چې د امریکا یو صحافتي تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست کال 2018 ستمبر کې په خپل رپورټ کې د پاکستان په امنیتي ادارو باندې په خبریالانو د خاموشۍ سره د موثره بندیزونو لګولو تور لګولې وو. پاکستان په نړۍ کې د صحافیانو لپاره یو خطرناک هیواد یادیږي او په روستو کې د صحافت د ازادۍ لپاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم فریډم نیټورک په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د کال 2018 مې او د کال 2018 مئی ترمنز موده کې د هیواد دننه د صحافیانو د زورولو تختولو او د وجنې 150 پیښې رامینځته شوې. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
درنو عزتمنو اوریدونکو, اولیدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته چې پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې یو قانوني مسوده وړاندیز شوې ده چې پکې په چنده د چلیدونکو مدني ادارو او مدرسو د سارنې لپاره د یو بل سازمان جوړ شي. تفصیلات یې څه دي؟ دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي حمیدالله په خپل راپور کې.
دا بل اسمبلی ته سینئر وزیر عاطف خان وړاندې کړی دی. وړاندې د صوبایي کابینې نه دا بل د فروری په اولنۍ اونۍ کې منظور شوی دی. هغه وخت د قانون صوبایي وزیر سلطان خان د دې قانون په اړه ډیونی وسته ویلی وو.
ګوره جی, دا څومره چې غیر سرکاري تنظیمونه دي او هغوی دا چندې راغونډۍ د مختلفو مقاصدو دپاره, نو د دینه بغیر مونږ پاتې کېدې نور نشو چې دا مونږ کنټرول کو په دې باندې مونږ نظر وساتو دا مونږ ریګولیټ کو. اول زمونږ د پاره دا ضروری ده چې مونږ ته دا پته ولګي چې زمونږ د معاشره کې کم خلک پیسې راغونډي چنده راغونډي پسنو مې راغونډي ولې راغونډي د هغې وجه څه ده.
د تجویز شوي قانون لاندې جوړ شوي چیریټیز کمیشن به د یو مدني ټولنې تنظیم یا مدرسې رجسټریشن د مالی بېضابطګو یا د چندو او مالی لیندین د ریکارډ نه ساتلو په سر ختمولی شي. کمیشن با وخت په وخت د داس ادارو او د مدرسو د کارکردګۍ جانچ کولی شي او د دې مدرسو او د مدني ټولنو د ادارو د چلونکو ټرسټیز د پاره با د راتلونکو پیسو او د هغې لګښت رون ساتل وي. د قانون د وزیر سلطان خان تر مخه د چیریټیز د څارنې د پاره د قوي قانون راوړل ملکی ضرورت هم وو او د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لاندې د نړیوالو هیوادونو غوښتنه هم وه.
او په هغې کې دا یو نشاندهي چې کړی ده هغه دام ده چې د ادارې چې کم فنډز یا چندې راغونډي نو د هغوی پوره ریګولیشن نشته. نو دا مونږ سره څه چویس نه دی, مونږ به د ځان لپاره هم کړوم به. دویمه دا ده چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس اوس مونږ ته د مې پورې بیا ټایم راکو چې تاسو دا خپل دا میکانیزم سټیک کړئ, مونږ یې لا په ګری لسټ کې وساتلو, د ګری لسټ نه رابار نه کړو. او په جون کې چې کم بیا هغوی به د دې هغه انالیسس کوي نو د هغې نه مخکې مخکې صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت چې کم دی دا سټیپس به ضروري اخلي چې دا قسم ادارې دا ریګولیټ شي.
د بل د تجویز شوي سفارشاتو لاندې د دې ادارو د پاره به امروزه ریکارډ ساتل ضروري وي او چیریټیز کمیشن ته به د دې امروزه ریکارډ په رڼا کې د کلنی مالیاتي یا اکاونټس ریکارډ جمع کول د تمامو مدني ټولنو ادارو او د مدرسو د پاره قانوني ضرورت وي. د تجویز شوي قانون ومه ماده وایي کمیشن په چنده چلیدونکو هر ادارې ریکارډ غوښتلی شي. د دې د ادارو نه مالی پیدا اغستونکو یا مالی مدد ورکونکو خلکو په اړه معلومات هم کمیشن ترلاسه کولی شي. چیریټیز کمیشن به په دې لړ کې د قانون پر ځای کولو ادارو نه د کومک ترلاسه کولو اختیارمند وي. چیریټیز کمیشن به د سوسایټیز اکټ د کمپنیز اینڈ والنٹری سوشل ویلفیئر ایجنسیز آرڈیننس لاندې رجسٹر شو تمام مدرسو او د مدني ټولنو په تنظیمونو مالی څارنه لرلی شي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وایس اف امریکا جوړه د کتر منو اوریدونکو اوس هم د ځانګړي ونیزی خبرونی و خواهد زو چی لواشنگتن تر خیبر و کوربه رحمان بونیره دی او نن چی ستاسو لپاره موضوع خوش کرده اغدا پا پاکستان کی مذهبی و کامی لجکی و تور پیش چلنجن رازی چی پر شریکی وارو.
ستوری مشای دا پروگرام واشنگتن تو خیبر دی دا واشنگتن دی سینا زرحمان بونیره ام. په پاکستان کې مذهبي لګکی وایي په سیاسي چارو کې لکه د اکثریتي مسلمانانو حقونه نه لري. مذهبي ازادۍ د چلنجونو سره مخ دي, ژوند ته د تندرو د لاسه خطرې دي, په روزګارونو کې ورسره تعصب کیږي او په عین کې د هغوی رڼا برخه او خبره نه وي شامل. څېړونکي وایي په پاکستان کې د احمدیانو, هزارګانو, شیعه مسلمانانو, کلاشیانو او د سیکانو په مذهبي مرکزونو حمله او د غیر مسلمانانو جنکو په زور مسلمانول نوی خبره نه ده پاتې. په لګکیو د حملو تازه پیښه تیرونې د بلوچستان په سرخار کوټه کې شوې ده. د کوټې د هزارګنجۍ په سبزی منډۍ کې د اپریل په 19مه یو ځانمرګي برید شوی و چې پکې شل کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کې 8 تنه د هزاره ټولنې غړي وو او بیا د دغه ټولنې غړو د پیخي په ضد احتجاج شروع کړو. د احتجاج په وخت د مجلس وحدت المسلمین مشر علامه هاشم موسوی ویل د ترهګرۍ په پیخو کې د دوی د ټولنې د 2.5 نه زیات کسان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه باید د سزا او جزا نظام پاک وساتل شي. په کوټه کې لدی نږدې کال وړاندې د هدفي وجنو په ضد احتجاج شوی وو او لدی وړاندې هم د ټولنې وخت په وخت دغه ډول احتجاجونه کړي دي. هم په دې موضوع راته د هزاره ټولنې یو فعال سلیم جاوید په پاکستان کې د هزاره قام چیلنجونه داسې بیان کړی دي.
پچھلے دو دہائیوں سے ہمارے جوان بوڑھے بچے
زمون د قام قتل عام نه بلکې نسل کشی روانه ده. په تیرو شلو کالو کې زمون په ظلمو او مشرانو چې چرته هم د چالاس بر شوی دی وجلی دي. ددی حالات د لاسنن سبا زمون حال دادې چې زمون ټول خلک په خپل علاقو کې دننه خکیل دي, بهر نشي وتلې. حال دادې چې زمون علاقو نه کیرو وختونو کې د وار ساتړلې شوی علاقې جوړې شوې دي. د خلکو په تګ راتګ سارنه ده. څوک چې د علاقې نه وځي نو اخترې پوښتنې نه کیږي او چې علاقې ته راننه وي نو هم تنه تپوسونه کیږي. ډېر تنګول کیږي. نن حال دا دی چې د پولیسو مشرانو وایي چې د هزاره کمیونټي خلک په خپله خوښه کاروبار نشي کولی چې په خپله خوښه کاروبار له هم نشي تللی، بلکې د پولیس په قافله کې کار روزګار لزي او د پولیسو په نگرانۍ کې سوداګانې اخلي. د هزاره قبیلې خلک دا وخت د یو لوی اقتصادي مشکل سره مخ دي او چندو یا د خپلو خپلوانو په خیراتونو ژوند تېروي.
د سلم جاوید نه مې دا هم پوښتل چې څرنګه امکان لري چې په پاکستان کې د هزارې قاب ژوند محفوظ او ساتل شي.
گورنمنٹ اور اسٹیٹ اگر چاہے وہ بالکل اس کو کمپلیٹلی وہ اسٹاپ کر سکتی ہیں.
کچری حکومت او ریاست اوغواڑی نو په مکمل توګه داسې کېدې شي لکه څنګه چې تیر کال د فوج مشروعي چې تاسو وجنه ونه کیږي نو تر یو کال پورې بیا د هزارو جن په آرام. کچری ریاست اوغواڑی نو د ترهګرو پناهګانی مرکزونه مالی سرچینی او نور خوفیه معلومات حاصلولی شي. ادارو ته هر څه معلوم دي خو هیڅ نه کوي. ترهګر په جلسو کې دعوی کوي چې دا کار دوی کړی دی. په خپلو مرکو کې په موږ د حملو ذمواره قبلی او دړکې هم رالیږي چې دا هیواد پرېږدی. د هغوی مرکزونه شترې ښکاره دي. په هاکي ګراوند کوټه کې د لشکرې جنګوي اهل سنت والجماعت خلکو جلسه وکړه او خوشحاله یې وکړي. د دوی ترهګر کې ونیولې شي نو بیا خوشي کړی شي، خو حکومت نه غواړي چې د دوی مخه ونیسي. دا خلک د طالبانو پلویان دي او د حکومت لخوا د دوی پر ضد کارروایی نه کیدل د فکر مندای خبره ده.
په پاکستان کې د عیسائی یا مسیحي رولۍ مشر سیاستدان او د امن لپاره کار کوونکي مبارز جے سالک په واشنگتن ڈی سی کې د وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت په پاکستان کې د اقلیتونو د چیلنجونو د هغو د مشکلاتو او د هغې لپاره د حل ذکر کړی دی. دا غسر مې مرکه کړی دا او په دې مرکه کې مو د هغه نه په یو شمن موضوعاتو تپوسونه کړی دي. راځه چې وای ګورو.
اسلام میں جو یعنی ہے کہ یعنی ایکول رائٹ اور برابر کے چھوت دا تو لیکن ہم نے اس کو اس تھیوری کو بالکل اپنایا نہیں ہے. ہم نے اس کو بالکل اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. جو پاکستان کا ریئل جو
کیسے حلیہ بگاڑ دیا ہے
حلیہ یہ بگاڑ دیا کہ ہم نے جو آئین ہے اب 1956 کا آئین بنا اس میں
منگا ہا نظریہ نہ دخ پل کڑے منگا دا ہا مخ بدل کڑے دے آئین پر نور لسوا شپق پندوستم کی جوڑ کو دا اقلیتوں نمائندگی پک نوا بیا پر نور لسوا دوشتم کی نوا او بیا پر نور لسوا درے او یم کے ہم دا اقلیتوں نمائندگی نوا پر اتلسم آئینی ترمیم کے سنو زمونگا چے کلا نمائندگی نوینو نو دا اقلیتوں حقونا سنگ محفوظ ساتلی کی دیشی.
اب پہلے یہ تھا کہ جب 1973 کا آئین ہے اس میں یہ تھا کہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ مائنورٹی کا کوئی آدمی نہیں بن سکتا. اب 18ویں ترمیم میں جو کہ پیپلز پارٹی والوں نے پیش کی ہے
دا مثال پتو کا اقلیتوں تا دا برابر حکومت دا سے نشتا دے چھے دا ہیواد مشر سوک اقلیتی تن نشی جوڑے دلے اتلا سمائنی ترمیم چھے پیپلز گون اڑان دے کڑو او ځان ته ترقی پسند ډله وای هغه هم په اطلسم آئینی ترمیم کې اقلیتونو ته برخور نه کړه.
مذہب کے حوالے سے عبادات کے حوالے
تاسو ماشومانو ته د تعلیم عبادت او اظهار ازادي شته دي لکه څنګه چې نور حلقو ته حاصل ده.
دیکھیں بات یہ کہ یہ جو مطلب ہے کہ ریلیجیس رائٹ اور یہ رائٹ جو ہے
مذہبی حقوں هم په ډیرو ځایونو کې نشته دي. په ډیرو ځایونو کې تعصب کیږي.
تعصب تو ہے.
لڑکیوں کو زبردستی کنورٹ کیا جاتا ہے مذہب بدلا جاتا ہے شادیوں کے لیے.
تعصب ہے
کہ چرتا یو غیر مسلمان جینے دے یو مسلمان حلق سرا جو مذہبی مشر نہ لاڑے سی نو ہا ورلا سم دا ٹھک نکاو تے کسی کرسچن یعنی شادی دا خبر نہ دا عمل ادرول پکار دی ہو سی اسی گوندونا دے کرتا ہڑو اس گھر میں کنورٹ کرتے
اور فوری طور پر اس کا نکاح کر دیں گے.
یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟
نا غلط ہے.
ٹھیک ہے. ایک اس پہ ایک اور سوال ہے پھر میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو انٹرویو کیا ہے جو مسیحی برادری ہے پاکستان میں، ہندو برادری ہے پاکستان میں یا اور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جابز میں
نوکریوں میں بھی بہت زیادہ حقارت کے نظر سے دیکھا جاتا ہے. میں نوکریاں
پاکستان کے اکثر لگتی دا ہم شکایت کروی چھے ہاگوی تا پنو کرو کہ پس پک اسطر کے قتل کی گی اور تاثب برسے رکھی گی تاثب ایسا لگ سے
ہاں تک درست ہے. یہ نہیں, یہ چیزیں تو ہیں. ذات پات کو ہم نے پروموٹ کیا ہے, ہم نے یہاں پاکستان بننے کے بعد ہم نے کلاس ریویژن, کلاس گلاس لباس,
پاکستان دا جوڑے دلو نا ورستا دا نسل و ذات او خوار و شتمن پر بنیاد یو عمل تا او دور کرے شوی دا دا حکمرانان و ترسنگ دا کار کول کرے دا او پدی وجہ قوم ہڑو دور شوی دا
دا غلی سالک نمو یو تپوس دا مذہب دا سپکاوی دا قانون بلاس فمیلا پاک لہو مکرو چی آیا پدی کی بدلن تاجشتا دا.
یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ گواؤں کا جو سلسلہ ہے, یہ اگر آ کے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے
دے مذہب دس پکاوی قانون کی پکار دے چھے دے گواہانو خبر پزے دے مدعی خبر ووری دلی شی کپا عدالت کی یو تنوائی چھے دا کار حقا ندے کڑے نو باید چھے جج دے مدعی خبر ومنی پزے دے چھے گواہان قبول کری
اس کو مطلب مجبور کرتے
دے سالک نمو دا تپو سنو کرو چھتا خو دے حیوان پارلیمانی گڑے وے وزیر وی نسنگ دا شکایت کوي چې په پاکستان کې اقلیتونو ته په سیاسي عمل کې برابرۍ نه دور کړی شوی.
یہ بہت زیادتی ہے. اس وقت جو پارلیمنٹ ہے وہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی پارلیمنٹ ہے موجودہ, اس لیے کہ
246 حکم پارلیمان دا غیر قانونی او غیر آئینی دے زکر چھے دا آئین دا آرٹیکل 218 خلاف ورزی شوی دا او یا سٹونا بغیر دا بیلٹ پیپر نرازلی دی حقوی تا دا ووٹ حق ندے ورکڑی شوی پکار دا چھے دا اقلیتونو پا خصوصی او یا سٹونا باندے ہم ووٹ اکڑی شی دا ووٹ نا بغیر انتخاب نشی کے چلی.
تھینک یو, بہت مہربانی
جولیس سالک صاحب, بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو, بہت شکریہ.
رمیش کمار د سندھ صوبے د پاکستان د قومی اسمبلی غړی دی. د هغلی کمار په خیال دا وخت غټ چیلنج دا دی چې هندوانه جنکۍ په زوره مسلمانه کړی کیږي او اوس باید حکومت سخت ګامونه واخلي.
مگر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ فورسڈ کنورژن ایشو ہے. اگر فورسڈ کنورژن ایشو نہیں ہوتا تو اس طریقے
سے زتل دوائم چې په زوره د مذهب بدلول یو غټه مسله پاتې شو ده. تر دې هر پوری داسې کیږي چې واده شوی جنکۍ هم په زوره په مذهب بدلولو مجبور کړيږي. معشومان جنکی وغولول شي او لالچ او چالاکی ورسره وشي. اوس وخت راغلی دی چې حکومت خپلې ذمہواری پوره کړي او ګامونه واخلي. بس ته ډیر وشو
هم په دې موضوع د خبرو د پاره دا وخت ما سره د پیښور نه د اقلیتونو نمائنده ارون سربدیال ملګری شوی دی. ارون سربدیال په پروګرام کې ته بخیر علی ویم.
ډیره مننه جی.
ارون تپوس دا دی چې په سیاسي عمل کې د غیر مسلمانانو شرکت چې دی دا غي هغه شان دی څنګه چې مسلمانان شرکت کوي, یعنی د رائے حق ته حاصل دی په سیاسي عمل کې هغه برخه غسته شي په ازادۍ سره کنه د کی فرق شته دی. ارون
ډیر مننه جی تاسو ډیر زموږ ضرورت باندې تاسو د پولیټیکل پارټیسیپیشن باندې خبر وکړه. وی آر د ایکول سټیزن اف پاکستان انڈر آرٹیکل 25 کانسټیټیوشن اف پاکستان. او افسوس سره دا وایو چې زمونږ چې کم غږ دی سیاسي کم زمونږ نمائندګی دا هغه الیکشن په تور نشته دی, هغه په سلیکشن په تور باندې دی. پارٹیانی چې دی هغه سلیکشن په تور جو زمونږ نمائندگان اخلي چې هغه زمونږ ریپرزنٹیشن چې دی هغه ټرو پکچر کې نشي کولای, ولې چې هغه خو سلیکشن په تور باندې نمائندګی کیږي. نو مطلب دی چې هغه الیکشن په تور باندې چې دی د عوامي سطح باندې د سه خپل ووټ باندې ناراضي دي, د پر نه دا غوي ته چې دی د ووټ قدر وي او نه د ووټرانو قدر وي. نو دې د پر هغه چې پریکټیکل چې کم کارونه کول وي نو هغه ته خاص تور باندې دانه خاص توجه نه ور کوي.
ارون سنگ کې دیشي چې تاسو وایي چې اقلیتونه چې دی هغه په پاکستان کې د رائے یعنی د ووټ حق هغه شن ولري. اسی خو غیر مسلمانان چې دی یا اقلیتونه چې دی هغه ووټ مسلمانانو ته خور کولای شي. خو ما چې کله دا تپوس د هغلی جے سالک نو کو ناغوی چی منگا دراصل سلیکٹ کی گو، یعنی زمنگا انتخاب نہ کی گی دا ووٹ دلارے، بلکہ منگا دا خواخی دلارے رازو ایوان تنو. تاسو غواڑی چی اقلیتونو دی پا مخصوص سیٹونو باندے ہم انتخابات کی دا سی غواڑی گنی؟
عمدہ خو خبر ہے کہ نا زمنگ مجبور زمنگ چی کم جذبات تے اگر دا پاکستانیت یا لائلٹی کا جذبات عمدی دا پارا مجرو کی گی کہ اف وی آر دا ایکول سٹیزن آف پاکستان آئینی طور باندے دا دا جو 25 کم زمونگ گارنٹی وارنٹی آرٹیکل کے ورکڑے شوے کمونگ ایکول سٹیزن بیا مونگ تے خپل خلق چے دا ہوئی چناؤ مونگ خپل اولی نہ کو ام دا خو مونگ واڑو چے الیکشن سلیکشن نہ واڑو مونگ الیکشن واڑو چے زمون خپل نمائندگان خپل لوکل سطح نہ والے تل نیشنل سطح پورے خپل
نمائندگان. ارون 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 ز پوشم کو تاسو واڑ سے چے سو شی مطلب دار پ عین کی اطلس من کی خدا خبر شامل کلا شی و دا عین آرٹیکل 226 200 پگشتم لاندے نو اگے باندې کورٹ کیو فیصلہ ہم راغلے و عمل پین نسک بللار کی دیشی چیتا سوتا دا حق چے در کلا شی دا سو ہے
مونږ دا هوای ګورې چې موږ هغه آرټیکل 226 مطابق چې د موږ ته د خپل چې کوم نمائندگان دی دغوی د الیکټ کولو اختیار موږ ته دی راکی چې صحیح نمائندګی چې پارلمان کې راشي هغه ډمی نمائندګی نه هغه چې راشي نو صحیح مانو کې موږ نمائندګی وکړو زموږ کوم پولیټیکل رائټس دي یا زموږ کانسټیټیوشنل رائټ دي هغه فلفل شي نو بلا شوبه دا د خیبر نواله تر کاچې پورې چې دی زموږ دا ډیمانډ دی چې زموږ چې کوم سیاسي کوم پارټیسیپیشن دی اگر الیکشن پر طور باندې چي دی او منځلي شي
سیاسي شرکت شي دی د انتخاباتو دلار کې دل پکار دی یو بل چیلنج کم ز په پروګرامونو کې اکثر اور ما په میډیا کې ګور ما غدار چي مذهبي چارو ازادي خوشته دی خو هغه شان مرکزونه نشته دی یا مرکزونو ته خطر وی خلق عبادت ته نشي ورتله او دا پټول پاکستان کې دا ته دی سره ته اتفاق کوي چې واقعا دا قسمه چیلنج هم شته
او بالکل بے شک دا چیلنج تو دا صرف نہ صرف ہندوانو تو دے بلکہ کرسچن تا سکھ تا کیلاش تا عمدہ کیسے مسلمان رور والے تا دا خطرہ دا ولی چدا خو دا دہشت گردے لہر دے او بہرحال موجودہ حکومت چ دے اگر ڈیر ایفرٹ کو کئی لگیا دے او خاطر خواہ دے سے دے نتائج تا حال چ دے ندیرا ہوتی او مونگ پور امید یو نا امید نہیں ہو کو زمون ڈیمانڈ چ دے اگر یو دا جے بنیادی حیثیت لری چدا کم از کم دا چ زرگو پتہ داد کی زمون عبادت گاہوں ندی ادم دا انزرام او اسران او دا سسٹینیبلٹی یا زمونگ تو ورکڑی شی کہ زمونگ آغاز نہ صرف زمونگ مذہبی ضروریات پورا کی بلکہ زمونگ چکم نور چکم ایجوکیشنل دی یا زمونگ نور سوشل اور اکنامک کنڈیشن بہتر کولو دا پارے تے انداز ہے نہ زمونگ پکار رہی شی زمونگ پہ استعمال کی نشت دی یا بند پروتی یا لینڈ مافیا سر دی یا گریپنگ مافیا سر دی
یا حکومتی ہاں ارون یو بل تفصیل سے کدا کول غواڑما چے پاکستان کے تاسو داسکم پاکستان چکم سٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ ہے یعنی شماریاتو محکمہ دا یا ساسو خپل استقمدین پا مدباتو کی تک کوششو نہ کھائے نو دا ہندوانو سکھانو کلاشیانو ہزارگانو احمدیانو بھائی او دا سے نور چکم دی دے دی سیش میرش تلے چی دے سمر دیو پاکستان کے چرد چرد دی
دا زیب دا نن نا دا لگ بگ 20 شل کال اوشو دا غن زیاد مزمونگ دا ڈیمانڈ چی دے خیبر نا کراچے پورے دے چې زموږ موجوده چې کوم سنسس دي شماریات دي پاغه باندې زموږ تحفظات دي چې هغه بالکل ټیک نه دي ولی چې پوره دنیا چې د پاکستان پر کوي یا پاکستان خپل لوکل نوالي نېشنل سطح پر چې کوم سالانه ای ڈی پی اماؤنٹس ته ور کوي فار د ویلفیئر اف نان مسلم پاکستانیانو لپاره نو هغه هغه بنیاد لري شماریات باندې او شماریات هغه ټیک نه دي کم نیجی سیکٹر دے یا این جی او سیکٹر دے یا غیر دغه چې سرکاري سطح باندې دغه زموږ شمیر چې د هندوان په پاکستان کې لگ بگ چې دی هغه اویا لکه دي او کرسچنز چې دي هغه لگ بگ 50 لک نه زیات هغه په پنجاب کې چې دی هغه کرسچن چې کوم رورولې دی دغه دی عمده کسې سکان چې دی 20,000 لگ بگ شل زره چې دی تھرو آؤٹ پاکستان کې دغه زیات دي په پاکستان کې عمده کسې دا کیلاش کمیونټی چې دی هغه سلور زلا او دو سوا او دریش تعداد دا ہوئی دیم تک کسے پا پاکستان کے یو خخ شمیر پا زرگو کے تعداد چی دے غد پارسیز او چکم دا بہائی کمیونٹی دے عام پا پاکستان کی چی دے دا غدی او بہرحال چی سنسس باندے چی دے زمونگ دیر زیادتا غدے کہ اگا حکومتی سطح باندے یا نیجی سطح باندے دا دی تا یا نادرا پترو چی دے دا دی اگا شماریات چی دے اگا دیر ضروری دے ولی چی دا غد وجہ نا چی دے زمونگ دا پار چی دے صحیح تعداد کی چی دے سالانہ طور باندے بچے دے کم بجٹ تے دے اب صحیح مانو بکی گی او تر سر وقت پوری چیز زمون شماریات صحیح نہیں کی گی نو زوی مچ زمون دا پارا چکم اپ ایجوکیشن کے دے اپ جاب کے دے اپ پولیټیکل پارټیسیپیشن کې دی ایوری فیلډ اف لایف کې چې پاکستان چې زموږ لپاره بس برخه به دی آپ چې دی هغه زموږ د تعداد مطابق به دی هغه به ټیک به نه وي.
ښه خو یو په تلو د کې دا ضرور وایم چې ښاغلی ارون سربجال صاحب ستاسو دغه تورونه یا شکایتونه یا ستاسو غوښتنې په خپل ځای باندې خو د پاکستان آئین کانسټیټیوشن چې کوم دی هغه اقلیتونو ته هغه مذهبي لګښیو ته قومي لګښیو ته د سیال ژوند یا د پاکستان د سټیزنشپ پوره پوره حقونه ورکوي او د غیر تحفظ سوګند هم پورته کړی شوی دی. نو پاکستان کې پاین کانسټیټیوشن کې خدا خبره شامل دي
بے شک ادا پہ شامل دی. وګوره مذهبی طور باندې زمونږ چې کوم ریلیجیس فریډم دی آرټیکل 20 او 21 چې دوم دا وایي چې د پاکستان کې اوسیدونکو چې کوم غیر مسلمانان دي هغه د خپل مذهبي مقامات جوړولو د پاره د سسټینیبلټی د پاره اسمبلی اسوسییشن او تھرد د دې اجازه هم ورکړي مونږ ته او دا عبادتګاهونه ټول خو عملی طور باندې خدا شیزونه نشته دي کنه جی که عملی طور باندې باندې به نو دا زمونږ به شکایت به ولې او شکایت خو مونږ خپل حکومت نه کوو ولې چې هغه د زمونږ د مور حیثیت لري او مونږ پاکستانیان یو او زمونږ خپل کانسټیټیوشن رائټ غواړو کانسټیټیوشن نه علاوه یا دسه دسه خپل حقوق نه غواړي چې هغه چې د منلو قابل نه دي دا منما چې اویا کالو کې چې ده په مزه مزه چې ده زمونږ ټول حقوق مونږ ته ملاويږي لګیا دي هر راتلونکو حکومت دې اسنه سن سره زمونږ د پاره نوې خې خې غړي کارونه کوي او موجوده حکومت نه مونږ ډیر توقعات لرو او مطلب چې کم سپیډي کم پولیټیکل ویل سره چې کم شیزونه پکار دي اته حال مونږ د مستقبل کې ګول لګیا یو او خدای خبر چې دا فل فل بسنګ کیږي او کله کیږي.
ډیره مهرباني ارون سربدیال چې تاسو موږ سره په پروګرام کې خبرې کولې
ډیرمنه
ډیرمنه اوس وخت شوه د ټولنیز رسنیو ګورو چې داونه محمد عالمگیر صاحب سره غوډ کړی دی. عالمگیر صاحب
بودری صاحب د سوشل میډیا په برخه کې مو پام راګرځوم د پاکستانی وفد او امریکا کې میش نړیوال مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د مالی امداد پر سر خبر اترو تا پاکستان د 1980 نه را پدې خو په 12 موکو د IMF نه مالی امداد ترلاسه کړي چې پکې د پاکستان د ټول IMF قرض 15% د مسلم لیگ نواز حکومت وصل ویخت فیصد د پیپلز پارټی حکومت او 30% فوزی امیرانو غستلی فوزی امیرانو کې په دې کم او کچ باندې وجدارا چې په دغه دور کې امریکا پاکستان سره کافی امداد کولو د پاکستانی چارواکو ترمخه مالیاتی ادارو سره په قرض د لوزنامو په روح او شرطونو باندې رضا شوی او حتمی شکل به ورلا د IMF وفد اسلام آباد ته د روانه میاش په اخر کې را رسیدو په وخت ورکول شي. په دې موضوع یو څو مهم ټویټونو ته مو پام راګرځوم. د پاکستان د مالی وزیر محمد حماد اظهر په خپل ټوئیټر باندې لیکي د پاکستان خزانه وزیر اسد عمر امریکا ته کامیاب دورې پترس کې IMF سره مونږ په یو لوزنامه او د دې پټولو شرطونو باندې رضا شوی یو. لوزنامه جزئیات او قواعد او ضوابط لپاره د مالیاتي ادارې وفد د روانه میاش په اخر کې اسلام آباد ته را رسی. په ټویټر د سکینه قاسم په نوم باندې اکاونټ نه یو ټویټ کې لیکلی شوې د IMF او پاکستان ترمنځ د قرضې معاهده کې دلی شي چې نور هم اساره شي ځکه چې IMF چین سره د پاکستان سی پیک پروژې لاندې قرضو اصلیت نه خبرېدل غواړي. سکینه قاسم وړاندې داوه کوي IMF د اسلام آباد څخه لیکلې ژمنه اغستې چې د IMF په پیسو باندې چین قرضونه نه خلاصيږي. د ټویټر یو بل صارف شہزاد یونس په خپل ټویټر باندې لیکي په داسې حال چې اقتصادي وده نشته او پاکستان را روان دریو کالو کې 2 بلیون ډالر د IMF ورلد بانک او ایشیایي ترقیاتی بانک نه قرض په صورت کې راغستلو فیصله کړې او وړاندې څخه د ملګرو څخه په آسان شرطونو 10 بلیون ډالر اغستي. د دې حجم د پس د پاکستان پیداوار او قرض شرح کې 1.5% فرق راغلی. د IMF لخوا پاکستان نه د خرچې کمولو مالیه راغونډولو او د سود شر زیاتولو خبرو ته اشاره سره اندریا روز په نوم باندې د ټویټر یو صارفه په خپل ټویټر باندې لیکي د پاکستان پشان یو هیواد د چا زیاتره واګي چې فوز بلاسونو کې دي دغلته په خوانی فوزی مشران او غټ غټ جاګیرداران یا زمیداران به د بنیادی ډانچې اصلاحاتو ته چر هم غاړه کینګ دي. دا خلک بعد د خپل آرام په خاطر عمران خان دې کار ته چره هم پرې نک دي. دا وو د سوشل میډیا د دیونه لپاره مهم لاګونه.
هم دا د نورو پروګرام واشنگتن ټو خیبر د خبرونه په ویب پاڼه www.voadivanis.com هم کته شي. وز د نظر د پروګرام کوربا رحمان بنره اخلم اجازه خپل خیال ساتي.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو د محل یو تاریخي راپور ولوري ته زو چې هم د تاریخ سره اړوندې د پیښور ایډوارډز های سکول د دې خالومړنی تعلیمي اداره چې لنن یو سلو څلور شپېته کال مخکې په 1355 میلادي کال کې انګریزانو جوړ کړې و او د افغانستان او پښتونخوا ګڼ شمېر لوی شخصیتونو پکې تعلیم هم ترلاسه کړی لکه باچا خان، ډاکټر نجیب او جنرال یحیی خان. تفصیلات یې سړي د ټول تاسو ته مدثر شاه په دغه راپور کې وړاندې کړي.
د پیښور کواټۍ دروازې آل سینټ کلیسا بالکل مخامخ ایډوارډز های سکول د سیمې ډومبۍ تعلیمي اداره ګڼل کیږي، کوم چې د هغه وخت پیرنګي منتظم سر هربرټ ایډوارډز قائمه کړې وه او په تاریخ جوور نظر لرونکي شفیق گیګانې ډیوه ته وایي. په بنیادي توګه دا پیښور کې میشتو د افغان گورنرانو ماڼۍ وه.
په تاریخ توګه باندې چې موږ ګورو نو د امیر دوست محمد خان چې کوم درنو سلطان محمد خان او یار محمد خان دا د هغه پیښور گورنر شوی دی. دا د هغه اصل کې کورو خو چې کله په کال 1355 کې انګریزان بیا دلته راغلل او دوی دغه سکول چې کوم دی دغه بلډینګ چې کوم دی د سکول تصور کو او دوی کې فارمر سکول چې کوم وو د سکول چې کوم دی د دې نوم ایډوارډ های سکول دی. دا چې کوم انګریز ایډمنسټریټر وو هربرټ ایډوارډز دا په نوم باندې دا سکول جوړ کړی شو او د خیبر پښتونخوا د افغانستان چې کوم غټه تلان دی هم د دې زنه سبق ویل دي.
وای دغه مشهور تنانو کې خان عبدالغفار خان، باچا خان، د غرور ډاکټر خان صاحب، د صوبې پخوانی اعلی وزیر عبدالقیوم خان، سردار عبدالرب نشتر، پخوانی د پاکستان صدر یحیی خان، لیکوال پترس بخاری او د افغانستان پخوانی صدر ډاکټر نجیب الله شامل دي. دغه سکول کې زړه تاریخي ټوله ودانی نړول شوې ده او تقریبا 50 کال وړاندې نوې ودانی جوړه شوې ده. البته د هغه وخت صرف یو دروازه موجوده ده او صوبې کې د 900 مختلفو تعلیمي ادارو چلوونکي چرچ اف پاکستان پیښور ډایسس بشپ همپری سرفراز پیټرز وایي که وسایل تر لاسه شول نو دا سکول به هغه زوړ حالت کې بدل کم.
لیکن من اوس هم زما خو زړه کېږي چې ګورنمنټ او یا کسان چرته نما ته لوک پیسې لګون ته درکی کنه نو دا بلډینګ ډیمالش کوم او دلته خپل هغه اوریجنل چې یو کنه آ راوړم خپل شان او مخکې امو ورکوټې ورکوټې چمنونه ګارډنس کنه هغه کې فوارې وي هر څو ګورنر هاوس ہو کنه ځکه.
د سکول پرنسپل ډینیل سیمول وای وړاندې به سکول ته د حکومت له اړخه کلیزې پانګې ورکړې کېدې خو د 150 کالو راهیسې حکومت هیڅ کومک نه کوي او صوبایي حکومت دې سکول ته د تاریخي ورثې درجه ورکړې ده. خو د دنمو چې پښتنه وکړه آیا د دې ورثې د محفوظ ساتلو لپاره حکومت کومه مالی مرسته کوي؟ نو هغه وایي
تاریخي ورثه خو ورکړې ده خو بالکل بیخي سپورټ نه کوي اور دا بلڈنگ سے کم دا کم از کم 10 سال کا رستو گورنمنٹ ساز کرے جی دا کا جوڑ کرے دا
صحیح. ایڈوارڈ سکول د پیښور د ایڈوارڈز کالج مور هم ګړل کیږي ځکه چې د ایڈوارڈز کالج د موجوده ودانۍ جوړېدو نه وړاندې د 1900 تر 1900 پورې د کالج درسونه هم دې سکول کې چلیدل. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دیوا قدرمنو اولیدونکو اولیدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدل. د دې خبرونه وروسته به تاسو زموږ همکار بیروز خان صاحب سره د شپه په خیر خبرونه اوري چې بیا به هم ستاسو سره په بيدرکو پښتنو باندې غږیږي. کولی شي چې په خبرونه کې ګډون ولري او د ټلیفون له لارې خپل نظر هم پکې شامل کړي. میلمه به هم راځي او دوی سره به غږیږي.
میلمه سره به مجلس وي او قدرمنو اوریدونکو کولی شي چې هم
تخنیکی اړخ ته زموږ همکار او د دې خپرونې پروډوسر نایله محمد. اغینه هم مننه کوو. تاسو ته ښې شېبې غواړو. ښې چارې غواړو. په لوی الله مو سپارو.